یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درن دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1499 مریز کال د عقرب یا لړم 19 او د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې 10 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. او ریچه د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند عبدالله عبدالله وایي د بیا شمیرنې بهیر باید ودرول شي، که داسې ونه شي نو سوله ییز اقدامات به دوی وکړي. دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وسلوال وژل شوی چې د پکتیا ولایت د دریو قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې دوه ازبکستاني جګړه ماران او یو شمیر طالب مشران وژل شوي. او د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو د وزیرانو په 24مه غونډه کې ګډونوالو هیوادونو د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې کړې ده. د ایکو غونډه د ترکیې په کوربتوب په انتالیا ښار کې پرون وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس ناب د افغان پلاوي مشري کوله. خغلینا پر خپل ټوټر لیکلی دی چې په دې ناسته کې ګډونوالو ته ویلي چې اقتصادي سوکالي مستقیما له سولې سره تړلې او دا چې افغانستان د نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد جګړه پر مخ بیایي باید ټول په دې جنګ کې مرسته وکړي. د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو لس دایمي غړي لري او افغانستان له 1922 کال راهیسې ورسره یوځای شوی دی. د لوګر ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وسلوال وژل شوی چې د پکتیا د دریو قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. امنیه قومندانۍ وایي دا پوځي عملیات تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې شوي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان شاپور احمدزي نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دا څلور وژل شوي وسلوال د دولت پر ضد په فعالیتونو بوخت وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تیره پنجشنبه د کابل لوګر پر لویه لاره په محمد اغې ولسوالۍ کې د وسلوالو په کمین کې د پکتیا د استیناف محکمې یو مرستیال، دوه قاضیان او یو مامور ووژل شول. شاهین قلی اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو ازبکستاني جګړه مارو او دوو جګپوړو طالب قمندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال پرون شنبه د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو حملو کې وژل شوي.
در نبرد کې نیروهای امنیتی با حرس افغانای طالب در خریجات محراب و سلدوز
تپه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په جګړه کې چې د قرغان ولسوالۍ په محراب او سلدوز تپه سیمه کې وشوي، د انتخوی د څلور ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي محمد رحیم قاضي او د طالبانو د سری قطعي قومندان په اتم مراد مشهور فدا محمد او دوه ازبکستاني جګړه ماران له 500 نور وسلوالو سره وژل شوي دي. له څلورو ورځو راهیسې په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د شاهین 601 په نوم د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د ایران یو جګپوړي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له یوې مفتشې سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی و. مایک پومپیو ورمه ورځ ویلي و چې ایران د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشه نیولې او راپورونه وایي چې هغې ته د لنډې شیبې لپاره له ایران څخه د وتلو اجازه هم نه وه ورکړل شوې. خو د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویان بهروز کمالوندي د ایران د وروستي اقدام دفاع وکړه او ویې ویل د ایران حکومت د اکتوبر د 28مې د قضیې پر مهال کوم غلط کار نه دی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ کوربه دی. دوی به پر پوځي لګښتونو په داسې حال کې خبرې وکړي چې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر مدعیانو فشار ته دوام ورکړی چې خپل دفاعي لګښتونه له دې وروسته پر غاړه واخلي. سپینې مڼۍ پرون وویل دواړه رهبران به راتلونکې پنجشنبې سره وګوري چې د ناټو د متحدانو لخوا د دفاعي لګښتونو پر زیاتولو او په منصفانه ډول دغه بار ته پر اوږه ورکولو بحث وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده د دسمبر په درېیمه او څلورمه په لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه شي. او وروستی خبر که څه هم د اسپانیا سرپرست صدراعظم پیدرو سانچز او واکمن سوسیالیستان به په نننیو انتخاباتو کې مخکې وي، خو ښایي اکثریت ترلاسه نه کړي. محافظه کار اپوزیسیون ګوند پی پی به هم هڅه وکړي چې په پارلمان کې حضور ولري. د اروپایي ټولنې د څارونکو لخوا به د افراطي ښي اړخي ګوند واکس کړنې په دقت سره څارل کیږي چې د نظر پوښتنو له مخې له ټاکنو وروسته ښایي په درېیمه لویه پارلماني ډله بدل شي. واکس د اپریل میاشتې په ټاکنو کې د پارلمان 24 سیټونه ګټلي وو. په 1975 کال کې د اسپانیا د پخواني دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو له مړینې او د ډیموکراسۍ له ټینګېدو وروسته دا په لومړي ځل د یوې افراطي ښي اړخې ډلې د پام وړ لاسته راوړنه ده.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماند او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله وایي که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي.
ما طرفدار بحران نیستیم. اگر خدا نخواسته کشور به بحران میره، مسئولیتش مربوط به تیم تقلبگر که به نام دولت ساز خود اعلان کرده.
په دغه ناسته کې چې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه، ښاغلی عبدالله ځینې نورې څرګندونې هم کړې چې په روانه خپرونه کې به یې واورئ. په خوست کې دیني عالمانو له خلکو غوښتنه کړې چې د یو بل تر څنګ دي په سوله او یووالي کې ژوند وکړي. دغه شان د کابل د حضوري چمن د بیا رغولو په برخه کې چې لا هم نه دی رغول شوی او د شین چمن پر ځای باندې اوس په یو سپیره دشته بدله شوی، په دې اړه هم یو رپورټ درته نشرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کړي. را سره پاتې شئ. درنو دوستانو یو وار بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو نومان او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې څرګندونې کړې دي. ښاغلی عبدالله وویل چې که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي. نوموړي دغه شان ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې په دغه بهیر کې د دوی څارونکو ګډون نه دی کړی او هغه رایې چې دوی څارنه نه وي کړي دوی ته د منلو وړ نه دي. دغه شان په دولت ساز انتخاباتي ټیم باندې هم ځینې نیوکې درلودې. دا چې نورې کومې څرګندونې کړې دي، زموږ همکار رحمت الله افغان دغه غونډې ته ورغلی او همدا اوس د لوی جرګې په خیمه کې دی. افغان صاحب، ستړي مه شئ، که راته ووایي چې عبدالله د دې څرګندونو تر څنګ نور څه وویل.
اکرام صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، نن د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله د لویې جرګې په خیمه کې خپلو یو شمېر پلویانو ته څرګندونې کولې. عبدالله په دغه څرګندونو کې د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیونه وغوښتل چې زر تر زره دې په هغه پرېکړه غور وکړي چې له مخې د یو شمېر محلونو رایې بیا شمېرل کېږي. عبدالله همدارنګه ټینګار وکړ چې هغه رایې دي چې د منلو وړ نه دي، چې دوی ناظرین ورکې نه وي. عبدالله همدارنګه وویل چې دوی به له پاکو رایو نه دفاع وکړي. اکرام صاحب، دا څرګندونه داسې محل کېږي چې ولمه ورځ د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د مکتوب په اساس باندې پرېکړه وکړه چې د افغانستان په شاوخوا څه زره 2500 معلومه ریبه بیاش نیرل کیږي او د عبدالله په خبرتي چې دغه د کمیسیون اقدام غندلی ده او دغه دره بیا تفتیش او شمیرنې تحریم کړې ده. عبدالله همدارنګه وویل چې انتخابات خپلواک کمیسیون د خپل استقلالیت وساتي، تورې پورې ټیم لخوا تر فشار لاندې ده او عبدالله همدارنګه په کمیسیون باندې یوازې هم درلودلی چې نورو ټیمونو ته طرزالعملونه قوانین لوایح باندې کوي خو یو ټیم تر فشار لاندې ده. عبدالله همدارنګه وویل چې هېڅکله د امنیتي او دفاعي ځواکونه څوک شخصي ګټه نه کېږي، د ملي خپلواک وساتل شي. عبدالله همدارنګه وویل چې که چېرې غوښتنې ونه منل شلې، غوښتنې البته د رایې د تفتیش بیاخیستلو درول د دوی به ټولیز اقدامات وکړي، دا چې ټولیز اقدامات یې شوي عبدالله په دې اړه باندې زیات زیات ورنه کړل.
افغان صاحب تاسو یادونه وکړه چې 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرلو تکل کړی دی، البته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ثبات او همپالنې ټیم دغه اقدام غندلی دی او تحریم کړی دی. دلیل څه دی؟ ولې دوی نه غواړي چې دغه رای بیا وشمیرل شي؟
ثبات همپالنې انتخاباتي ټیم وویل چې موږ له دغه بیا شمیرنې سره ستونزه نه لرو، بلکې ودې شمیرل یو لاکھ وو ډیر زره همدارنګه درې لاکھ راي دوی دا لري چې دغه وخت له مخکې اته کوي دیا له وخت نه وروسته اته کوي دیا هم بایومیټریک نه دي. عبدالله همدارنګه وویل چې دعوا یې وکړله چې د انتخاباتو نه یو ورځ وړاندې، یعنی د شپې 12 بجو نه د رایې اچونې ځینې خلکو پیل کړي دي، تر انتخاباتو یو ورځ د وروسته د شپې 12 بجو پرې دوی وویل چې دغه رایې شاوخوا درې لاکو ته شمېرې کېږي. دغه رایې دوی ته د منلو وړ نه دي، ځکه دا مخکې له وخته دي او وروسته له وخته دي. همدارنګه د تور پورې کړي چې هر هغه رایې چې بایومیټریک نه وي موږ یې نه شمېرو. دا په داسې حال کې ده چې له دې نه وړاندې انتخابات خپلواک کمیسیون هم ولیدي چې دا بایومیټریک پرته رایې دوی نه شمېري. عبدالله همدارنګه وویل چې هر هغه رایې چې دوی نظر ورکړي نه وي
درغلی باندې تورن کړی دی، داسې څه واورېدل شول؟
محمد اشرف خانی انتخاباتی ټیم د پدغه تور پورې سلسله ځینې صلاحیتونه ناوړه استفاده کړې ده. همدارنګه بودیجې په کمپاینونو کې مصرف کړې، دولتي بودیجه نورې کنایې هم درلودلې، خو یوازې په خپلو خبرو کې دي د دولت ساز یا د جوړونکي ټیم کې مشي محمد اشرف خانی کوي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ خبریال رحمت الله افغان د کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې وو، په کوم ځای کې چې نن د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله خپل پلویانو ته وینا کول او ویل چې کچرته د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي. دغه شان نوموړي ویل چې د رایو د بیا شمیرنې دغه بهیر د دوی څارونکي پکې نشته او د دوی د رایو چې دوی څارنه نوي کړی دوی ته د منلو وړ نه دي. لکه څنګه چې رحمت الله افغان په دغه جزئیاتو کې تاسو ته وویل چې ښاغلی عبدالله په دولت ساز ټیم باندې ځینې انتقادونه درلودل، په ځانګړي ډول د تقلب او درغلۍ په برخه کې هم دغه شان وایي چې دولتي صلاحیتونو نه ناوړه استفاده شوې ده. همدا اوس سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد د تلیفون په لیکه دی، لدنې بزینی پښتنی ولرو. مراد صاحب سلیم شي، دغه د عبدالله نننۍ غونډه به تاسو هم تعقیب کړی وي، ځینی تورونه یې پورې کړل مستقیم په دولت ساز ټیم باندې، په ځنګړي ډول د تقالب او درغلۍ په برخه کې جواب مو څه دی؟
مننه اکرام. اول خو نه یوازې تاسو ته د مطبوعاتو دوستانو ته، بلکې د افغانستان ټول ملت ته معلومه ده چې پرتل تورونو پرتل دا چې از خلکو اذهان مخصوص کی ډاکټر صاحب عبدالله او یاد دې ټیم بیا هم سن لرل، یعنی د لوی جرګې په تالار کې دومره د غونډې کشفش او خبرې بیا ما غزړه خبرې او زړه اداوې دا د سناریو برخه ده. دولت ساس په دې باور دی چې هغه سيناريو یو بل لړۍ ده چې دوی له انتخاباتو نه مخکې هم دغه خبرې کولې. انتخابات لا شوي نه وو، دوی منتظر بل سي ته وو. بیا انتخابات چې وشول په آخري ورځ کې دوی کمپاین پیل کړ، لیکن دینه مخکې چې انتخابات وشي او د افغانستان خلک راوزي په انتخاباتو کې رای ورکړي، دوی دا انتخابات بدنام کړل، د تقلب نوم یې ورکړ، د ترغلې نوم یې ورکړ. بیا په خپل ډاکټر صاحب عبدالله چې اوس وایي چې دا تومره رائے باطل نشي، دا د دې ځنه خنچي کوي، دا د هغه ځنه خنچي کوي. نو دا په کوم اساس تا درې ځله تر اوسه پورې ځان د جمهور معرفي کړی دی په مطبوعاتو کې، درې ځله په خپله ښاغلي عبدالله ویل چې انتخابات ما ګټلي. بیا خبره کیږي چې رائے باید شفاف
وي. مراد صاحب، یو خبره بل چې د رائے د بشمیرنې د بهیر د درولو غوښتنه وکړه ښاغلي عبدالله ویل چې دغه غوښتنه دوی ونه منل شي، دوی به سولې اقدامات ولري. ستاسې دریز د رائے د بشمیرنې په اړه څه دی؟ ستاسې د ټیم
من په وار وار دا ټینګار کوم چې د انتخاباتو محترم کمیسیونونه باید خپل ټایم لاین او هغه وخت چې دوی ټاکلې ده هغه مراد کړي. نور ځنډ د دولت ساس ټیم لپاره هم د منلو وړ نه ده. د پاک رایو ناپاک رایو نتیجې دې تصفیه کړي او د پاک رایو په اساس د افغانستان لپاره نوې زیمه اولسمشر معرفي کړي. موږ د انتخاباتو د کمیسیون د غوښتنه کوو، لیکن موږ د کمیسیونونو ته چې په خپل هم دغه کاندیدانو ټیمونو ټاکلي دي، موږ دوی ته فرمایشات نشو ورکولای چې په هر قیمت کې موږ ولسمشر کړه یا زموږ ټیم برنده اعلان کړه. موږ وایو چې موږ چې صلاحیت ورکړې دي دوه ملي ادارو ته پرې دي چې موږ دوی ملي ادارې کار وکړي. کله چې ښاغلی عبدالله وایي چې د پاکو رایو په نتیجه کې دی ولسمشر اعلان کړو، موږ د پاکو رایو نه دفاع کوو. دا پاک رای به ښاغلی عبدالله که دولت ساس تصفیه کوي او که کمیسیونونه به کوي، دوی اول هغه رقم د انتخاباتو پروسې خلاف ول. بیا چې انتخاباتو شل بیا په کمیسیونونو باندې انتقادونه او فرمایشات ورته ورکړل. بیا د انتخاباتو د قانون د لسمې مادې له مخې دوی نشي کولای حق ولري څوک چې حکومي یا فردي او څوک راپاسي په انتخاباتو کمیسیونو باندې امرونه وکړي چې دا کار وکړي. اوس دغه د خپل د افغانستان خلکو ته معلوم ده بایومټریک کول موږ هم بایومټریک منو، اوس بایومټریک نه مني. دا د درملو کم نه مني، نه پېږي دا سړی څوک مني.
ډېره زیاته مننه مراد صاحب. درنو دوستانو، د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد او تاسې په ټوله کې په دې راپور کې واوریدل چې نن د صوبات او هم پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د لوی جرګې په خیمه کې ځینې څرګندونې درلودې په ځنګړي ډول د دولت ساز ټیم په اړه باندې، او په مقابل کې مو د دولت ساز انتخاباتي ټیم دریز اورید. اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې نجې صفه وړاندې کوي.
له کندوز ولایت څخه سکل د قرقل پوستکو په صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی. په کندوز کې د پنګونی او سوداګری خونی چارواکي وای هر کال له دغه ولایت څخه ل اویا زرو څخه زیات د قرقل پوستکي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سوداګریز بازار ته صادریدل، خو اوس دغه شمیر و زرو ته راټیټ شوی. د دغه اداري بیان مسعود وحدت نن ازادي رادیو ته ویل د خغلی وحدت په وینا د قرقل پوستکي لپاره په هیواد کې دننه او بهر لازم بازار نشته. دوی وایي په افغانستان او په ځنګړي ډول شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د جګړو له امله مالداري هم زیانمنه شوې ده. د قرقل پوستکو کاروبار له کلونو راهیسې د افغانستان په شمال کې د افغان مالدارو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه ده. په کابل کې یو شمیر قراردادي شرکتونو نن د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مالی وزارت مخې ته لاجون وکړ. د دغو شرکتونو په استازیتوب زمان بلوچ ازادي راډیو ته وویل د دولت یو شمیر وزارتونه له دوی څخه نږدې 9 میلیارد افغانۍ پوروړې دي، خو نوموړي په دې اړه چې دا کوم وزارتونه دي سونه ویل. د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغو قراردادیانو 50% پیسې به ورکړي، خو مظاهره کوونکي شرکتونه د ټولو پیسو په ورکړې ټینګار کوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 95 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 4 شپږ 90 افغانۍ.
بیا هم په اقتصادي موضوعاتو کې پاتې کیږو. ورځو کندوز ته، په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کمواله راغله. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت نه 10,000 د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرېدل، خو څه کال 10,000 پوستکي له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې دا په ډیر لوړ شمېر یاد شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نه شي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 10,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دلیل از یکی خو همین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن
د وچکالی او دغه راست په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالی له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقلو پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندوز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اونسا کم بود. از خاطر دیگه 42 دلار بود، کوتا برات بگویم که 11
تیر کال دی قرقل پوستکو بازار ډیر خو، یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خو ساش کال یو پوست 14 دلار تر ټیټ شوی وو. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. ل دې سر سم په کندوز کې دی پنګونې او سوداګری خونی چارواکي هم وای چې په تیر کلونو کې لدی ولای څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکو صادرېدل، خو ساش کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
می تانم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه راست په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندوز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغه ادارې د چاپیریال د څارنې کارپو محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار پیشای نوزاد قرقل که
د قرقل د وروی حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندوز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د وروی حلالولو مخه ونیسو او موږ د قرقل وروی حلالول منع کړي او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. ل ډیری په خوا زمانی رئیس د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري او دغه راز د مالداران او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، روانه خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. بیرته راګرځو کابل ته. د کابل حضوري چمن له بیا بیا رغولو سره سره نه د پخوا په شان شین شو او نه د لوبغاړو د لوبو په تود ډګر بدل شو. افغان لوبغاړي وایي دلته اوس تر ورزشکارانو معتادین ډیر دي. امید زیرمل دغه چمن ته ورغلی او دغه راپور پرې چمتو کړی.
په یو خاورین ډګر کې د لوبې حادثه. احمد حسیب لخپل لوبډل سره هر ورځ حضوري چمن ته راځي او ورزش کوي. خدا زی چمن پخواو اگر اوس پیرا سمکد
اصلا فضای داوش
زمون لپاره دلته د منډې وهلو زمينه برابر نه ده ځکه دلته یو شمیر معتادین دي په ډاډه زړه نشو کولای ان خپل جامې بدلې کړو ټول فکر مو خپل جامو ته وي هیله لرم چې دا میدان له سره ورغوي
د کابل حضوري چمن په زرونو ورغول شو خوتری او څو وخت لري دروسته بیرته په خرابه بدل شو حضوري چمن لو کورنۍ جګړو مخ کې او د طالبانو د رژیم له نسکوري دروسته هم د تفریحي فرهنګي او ورزشي پروګرامونو میله ځای و په ځنګړي ډول د فوتبال پلس ګور نو رسمي او غیر رسمي لوبډلو به په حضوري چمن کې خپل تمرینونه کول چې لدی لاري ډېر ماتره او تر ملي لوبډله ورسېدل حیات الله لوګروال چې د افغانستان د فوتبال یو مخکخانو دی له همدې ځای یعنی حضوري چمن څخه د فوتبال لوب پایل کړه او بل اخرې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه هغه وای حضوري چمن وړاندې په زلونو له اوسنی وضعیت څخه خایسته او ښکلا و
شخصا خودم از اون تفلیات
د ماشومتوب له وخته یعنی له سلويختو کلونو راهیسه مونږ دلته لوب کوله مګر اوس یې هغه رنگ او مزه نه ده پاتې زه د هغه ورځې په ارمان يم چې دا ځای یو ځل بیا د تیر په سیر شي
خوله دې ټوله سره سره بیا هم ډیر شمیر ځوانان مجبور دي چې له خاورو او گردونو په دې ډاک میدان کې ورزش وکړي د بدني روزنی ریاست وایي د حکومت د نوې طرحې له مخې به د کابل حضوري چمن یو ځل بیا ورغول شي د اولمپیک کمیټه او بدني روزنی رئیس حافظ الاولی رحیمی
اداره عملیاتی
وظیفه عملیاتی اداره تسپارښتنه شوه چې دا چمن ورغوي ډیزاین یې بشپړ شوه او ژر بیا ورغول شي
کابل یو له هغه خارونو دی چې د اوسیدون کشمیر ته په پام سره یې تفریحي او ورزشي ځایونه او میدانونه کم خو ځوانان او زلمکی هیله خی چې د حضوري چمن پر غېدو سره د ورزش لپاره یو ځل بیا مناسب ځای ومومي امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته سر ورخکر کوو د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ وګڼو کې تر ډیره د ولسمشر په انتخاباتو کې د رایو د بشمیرنې پاړه لیکنې او تبصری چاپ کړي د ورسپانې ناجی ساپی لوستي او مهم موضوعات را سره شریکوي
ویسا ورسپانې په سر مقاله کې لیکلي د ټاکنو کمیسون د هغو څه د پاسه 8000 محلونو د رایو بیا شمیرنه په داسې حال کې پیل کړي چې د ثبات او همپالنې اسلامي عدالت او عدالت او امنیت ټیمونو د یو لړ اعتراضونو په ترڅ کې دغه بیا شمیرنه تحریم کړې ده سرمقره لیکونکي لیکي دغه اعتراضونو ته په پام کې چې د دې پروسې د دوام لپاره یوازې د اشرف غنی دولت جوړونکو ټیم پاتې شي ستونزمنه ښکاري چې د ټاکنو دغه پروسه د بحراني نشي او د 2016 کال د انتخاباتو بدنامه لوبه دی بیا تکرار نشي وړاندې راغلي په دې شمیلونی ولس کې به د 1.5 میلیون لګو په درغلي او ککړو رایو کې ګټون کې چې په طبي ډول هم اعلان شي هیڅ مخالفت ورسره ونشي څومره مشروعیت درلودي شي ورسپانه وای ځواب روښانه دی چې بیا به د دې ستونزو د هواري لپاره لوبغاړی را مخته شي دنیا ورسپانې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي آیا پوهیږئ چې ریښتینی او پاکې رایې څومره دي وړاندې راغلي کله چې د انتخاباتو په تړاو خبرې کیږي ذهن ته مو لزن پرته د پاکو او ناپاکو رایو شمیرنه درېږي دا ځکه چې د افغانستان په ټاکنو کې زیات شمیر تقلبي رایې کارول کیږي او په تیر کې هم یو زیات شمیر تقلبي رایې د پاکو هغو په نوم شمیرل شوي او د ملت په برخلیک کې لوبې کړي د سرمقالې لیکوال لیکي د رایو د شمیر په تړاو بیلابیلې څرګندونې کیږي خو یو شمیر بهرنیو سرچینو چې له ولسمشریزو انتخاباتو سره نږدې پاتې شوي او دغه پروسه یې څارلی ویلي چې د پاکو رایو اصلي شمیر 1.2 میلیونه دی او پاتې نورې ټولې رایې شکمنې تقلبي او تورې رایې دي چې ځینې لورې د پاکولو په هڅه کې دي او غواړي په یو ډول د انتخاباتو پر کمیسونې وشمیري د سرمقالې د لیکوال په باور که په افغانستان کې د ټاکنو بهیر د شفافیت لپاره کوټلي ګامونه ونه اخیستل شي او یو ځل بیا د ملت په برخلیک لوبي وشي نو دا به د انتخاباتو او دیموکراسۍ پر تابوت باندې ورسته میخ ټک وهل وي شي دا ځل به جبرانول ناممکن وي او هشت سوب رسپانی هم د رای شمیرنې پروسې ته خپل سرمقاله ځنګړې کړې ده وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د 2016 میلادي کال سناریو بیا د تکرارېدو په حال کې ده او تر ټولو خوشنونکې خبر دا ده چې د ټاکنو کمیسون د کمشنرانو خپل منځي اختلافات علني شوي او دا د ملت لپاره د اندېښنې وړ مسله ده او سرمقاله لیکونکي لیکي کمیسون لا هم وخت لري چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي ګډ تصمیم ونیسي او دغه بهیر له بحران څخه وژغوري
The زموږ غږ له آزادی رادیو ناوري درنو دوستانو دا خبرونه مو پر ویب سایت باندې هم تعقیبولی شي پته مو د آزادی رادیو ډاٹ کام. او د ورزش په برخه کې بلان تاسو ته وایو چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ دریه ماری یو ورځنی لوبه به سبا د افغانستان په وخت 3 بجې پیلېږي. تیرې دوه لوبې ویسټ انډیز ګټلې د تیرې شپې په لوبه کې. ویسټ انډیز افغانستان ته 228 منډې هدف ټاکلې او افغانستان وتوانېدو چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدلو سره 200 منډې وکړي او دغه لوبې د 28 منډو په توپیر سره وبایلله. 12 بجې او 1:30 شوې. احمد تکل راغلی د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. هغه نو وروسته نور بس ته نیوز خبرونه لرو. له موږ سره پاتې شئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو د وزیرانو په 24مه غونډه کې چې د ترکیې په انتالیا ښار کې جوړه شوې وه، ګډونوالو هیوادونو د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د لوګر ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه 4 تنه وسلوال وژل شوي دي چې د پکتیا ولایت د 3 قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. شاهین قلو اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 2 ازبکستاني جګړه مارانو او د 2 جګپورو طالب قمندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د ایران یو جګپوري حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العمل ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له یوې مفتشې سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر موجه عمل بللی و خود ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان د دې اقدام دفاع وکړه. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره وګوري. او که څه هم د اسپانیا سرپرست صدر اعظم او واکمن سوسیالیستان به په نننیو انتخاباتو کې مخکې وي، خو اټکل کېږي چې ښایي اکثریت ترلاسه نه کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. هلمند که از جمله ولایت ناامن خوانده می شود و قربانی اصلی جنگ جاری در این ولایت نیز مردم ملکی هستند، در کنار تحمل بار جنگ، امکانات محدود صحی و حتی عدم دسترسی باشنده های این ولایت به ویژه زنان در برخی ولسوالی ها به خدمات صحی باشنده های ولایت را به مشکل روبرو کرده. ده هلمند ولایت اوسیدون کی وی په دغه ولایت کی ډیری فعال روغتیایی مرکزونه په مرکز لخکرګه او مرکزی سیمو کې دي او د لرو پرتو سیمو څخه خزی نشي کولای د جنت نامنې او د جګړې دوام له امله نشي کولای دغه روغتیایی مرکزونو ته د خپل ستونزو د حل لپاره مراجعه وکړي. د نور بستی د دې اونۍ په خبرونه کې په هلمند ولایت کې لمدني فعال ډاکټر اغلی سوما عظیمی سره په هلمند ولایت کې د خلکو پر روغتیایي ستونزو او د غرض د وضعیت د ښکېدو لپاره پر وړاندیزونو بحث کوو. اغلی عظیمی د هلمند ولایت څخه زموږ سره په لاین کې د اغلی عظیمی خبرونه ته راغلاست.
السلام علیکم.
بله، ډیره مننه له دې نه چې خبرونه کې موږ سره برخه اخلي. لومړی که په عمومي توګه په هلمند ولایت کې په روغتیایي امکاناتو او روغتیایي خدماتو د لاسرسي باندې بحث کوو، روز صبر شو د میټمنو واسطه.
ډیر ښه. نو د صحي خدماتو په وړاندې په هلمند کې خپلو نقاطو ته اشاره وکم. لکه څنګه چې په افغانستان کې نه یوازې صحت بلکې ټول تاسیسات د تیرو 40 کلونو جګړو په امتداد تخریب شوي دي، خراب شوي دي. د خلکو ذهنیتونه، د خلکو د سواد کچه، مکتبونه، شفاخانې، هر څه تخریب شوي او ویجاړ شوي دي. خو په تیرو 16 کې دبلیو ایچ او کوشش کړی تر څو داسې یو سیستم رامنځته کړي چې وکولای شي د کلي قصباتو شعارونو په سطحه باندې میډ وایف چې دی یا هم قابلې جوړ دوای وروزی تر څو وکولای شي په خپل سطحه د مور ماشوم د مړینې کچا راټیټه کړي او یا هم مخنیوي وشي. دا تقریبا د 2003 او 2002 او 2003 څخه دا پروسه د دبلیو ایچ او لخوا چا شروع شوی ده او تر اوسه دوام لري چې په دې ارسه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. که څه هم دا پرمختګونه د دې نه دي چې هوایو بس دی، ولې بیا هم نور پرمختګو ته ضرورت شته.
بله، دا خو هغه خدمات دي چې تاسو اشاره ورته کړې چې له 2003 او 2002 کال نه راپدې خو دا پیل شوی دی ډبلیو ایچ او لخوانه. دلته اصلي بس د هغه فضا یا محیط چې په هلمند کې دی د نامنې، البته په دې باندې وغږیږو چې څونه امکان د دې شته چې خلک دغه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي، ځکه ډېری سیمو کې جګړه ده او خلک نشي کولی مرکزونو ته لاړ شي او هلته هغه روغتیایي ستونزې چې دي روغتیایي خدمات چې دي لغې استفاده وکړي.
ډېر ښه، زه به در سره خپل نظر شریک کوم په دې برخه کې. لکه څنګه چې دا معلومه خبر ده، د مور او ماشوم مړینه تقریبا چې په ټوله نړۍ کې زیاته ده، خو په افغانستان کې او بل خصوص په هلمند کې. هلمند یو له هغو ښارونو نه ده چې دا کچه پکې ډېره زیاته ده، ولې ورځ تر بلې د صحت په پوهېدلو سره چې د تعلیم کچې د تعلیم د سه کچې په لوړېدو سره د مکتبونو په جوړېدو سره اوس کوشش شوی تر څو وکولای شي د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي او مخنیوی ترې وکړي. او دا شی باعث ګرځېدلی چې څنګه وکولای شو په منظم شکل سره ماشومان وزېږو او وزېژول شي. او د دې لپاره یو مهمه برخه چې فاميلي پلانینګ بلل کیږي. فاميلي پلانینګ خپل د وزارت د ستراتیژي یو مهمه برخه ده چې څنګه کولای شو په یو منظم شکل د یو ماشوم او بل ماشوم ترمنځ فاصله راشي، څنګه وکولای شو د مور د صحت ته نور توجه وکړو، او په عین حال کې د مور د صحت سره سره دوی ته باید صحیح بشپړ روغتیایي تعلیم. سنتی جامعه د پرواز او رواج کلتور او نانات ولاړه جامعه ده، او خو بیا هم اوس هم زموږ بعضی خراب رواجونه دي چې باعث ګرځي چې مور او ماشوم د خویندو او میندو بشپړ پاملرنه ونه شي. مثلا په کلي کې یو سپین سرې د په د هلمند په بعضې ولسوالۍ کې دا ډېر مخ منځ سره ځي، ډېر ور سره مخ کېږي چې په مثلا په یو کلي کې یو سپین سرې چې په سینه مسله کې ده، نه د تبابت قانون ورته معلوم ده او نه هم مثال په دې پوهېږي چې څه باید وکړو څه باید ونه کړو. پاک شرایط نه مراتول دي، دا شی نه ډېر مخ ته راځي چې مثلا دا ښځه پورته کېږي یو خور ته ولادت ورکوي، او مثلا هغه چاپېریال یا محیط دې ته نه وي اماده چې هغه ته ولادت ورکړي. نو دغه شی نه دي چې د مور او ماشوم ترمنځ ډېر مشکلات ډېرې خبرې منځ ته راوړي او دا کچه ډېره زیاتوي. او لکه مثال دا چې د تبابت په قانون نه ده خبره، بیا هم دا پورته کېږي یو خور ته ولادت ورکوي. او دا یو معلومه خبر ده چې د ولادت پروسه یو مغلق او پیچلې پروسه ده چې په ډېر شدید شکل او په ډېر جدي شکل سره د مور او ماشوم مراقبت ته ضرورت لري، منظم محیط ته ضرورت لري، منظم دوا ته ضرورت لري، منظم سیټاپ ته ضرورت لري، تر څو مور پکې آرام احساس وکړي. مور د هرې نگاه نه باید بېغم اوسي، یعنې هیڅ مشکل به رامنځته نه شي. دا یو چاپېریال یو محیط ته ضرورت لري. کوم چې په هغه کلي کې مثال دا ښځه پورته کې ولادت ورکوي، هغه هلته نه وي اماده چې په دې کې بعضې شیان دي چې د مور د ولادت په وخت کې ورته بعض ډېره پاملرنه وشي. لکه مثال د فشار کنټرول دی، حیاتي علائم دي، د وینې د زیاتې باید مخنیوی وشي. دا ټول مسایل ډېر جدي دي، ولې په کلي کې کوچنیان زیږېدل کېږي هغه دی چې مختلفو مشکلاتو سره.
بلې، لکه تاسو چې اشاره وکړه چې هم روغتیا وزارت له خوا تاسو پلان درکړل شوی دی، خو دې ته په کتو چې سیمې ناامنه دي او خلک هم لکه تاسو چې اشاره وکړه سواد کچه ډېره ټیټه ده، د پرسونل له لحاظه څونه امکان شته چې تاسو دغه برنامه تطبیق کړئ؟ ځکه نام نو سیمو ته لاړ شي او هلته خلکو ته په دې اړه آګاهي ورکړئ.
لکه مثال دا خو معلومه خبر ده چې زمونږ وظیفه ده د صحي خدماتو د مديرانو د کارکوونکو وظیفه ده، چې راځم دې خبرې ته خپل باور سره. او یو بله خبره چې باید حتماً وشي، حتماً د یادونې وړ ده، هغه دا چې زموږ په جامعه کې ښځو ته یو مثال داسې یو رقم کتل کېږي لکه د هغوی بیرون تګ یا ډاکټر ته تګ یو شرم ګڼل کېږي. او نارینه مثال بعضې نارینه یې دی چې وایي چې زه ښځه ډاکټر ته نه بیایم، ښځې سره زه ډاکټر ته نه ځم، په موټر کې نه سپروم، په موټر سکل زه شرمېږم چې دا بیایم. دا ده او هغه ده. دغه شی نه دی چې مثال د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډېره وي. او مثال لکه ناری نه جوای چې زپدی باندې شرمېزم دغه لپاره صحی خدماتو ته ضرورت لرو. مثال لکه دا باید کور تر کوره دا خبرې ورځي چې مثال دا غوي ذهنونه باید فعال شي، او مثال بیچاره طالب بے تعلیم خویندو د صحت سره زلدا ډېره غټه جفا ده چې دوی داسې یو فکر لري چې دا شرم دی چې دا په موټر کې بیا یم، یا زه دا ډاکټر ته بیایم، یا زه سره ډاکټر ته ځم. دا ټول مثال ډېر منفي نقاط دي چې دوی په خپل ذهنو کې لري، او دا په ټولو هلو
بلې اورم سمزغ بل امیر بني
او په مثال دا په موږ ټولو باندې فرض ده، دا په صحیح کارکوونکو باندې فرض ده، د دولت په صحیح مامورینو باندې فرض ده، تر څو کور په کور صحیح معلومات ورکړل شي، او تر څو چې وکولای شي د خویندو حق هغوی ته ورکړل شي، او خویندې باید په صحیح وخت باندې ډاکټر معاینه خانې ته ځورل شي. دوی کورونه د نارینه او ذهنونه باید جوړ کړي، هغوی ته باید یو روشن فکري ورکړل شي. او زمونږ په نظر په تېرو شلو کلونو کښې دا کار ډېر جوی دی دلته، دا ځي نه ده چې کار نه دی شوی، ولې اوس هم کار ته ضرورت لرو. او کار هغه وخت کېږي چې د ټولنې سترګې خلاصې شي، او د ټولنې سترګې هغه وخت خلاصولی شو چې مثلا دوی ته دغه معلومات کور تر کوره ورسوو. ځکه مثال بعضې فامیلونه دي چې که مثال دلته یو غونډه ونیسو دې په اړه، نو بعضې هغه کورونه چې اصلا موږ ورته غواړو دغه غونډه ونیسو هغه دلته اجازه نه لري چې دلته را شي. نو د دې لپاره مهمه ده چې هغه که د ورقې د لارې وي، که د کور ته د تګ له لارې وي، که د کمپاینو د لارې وي، نو دغه زه فکر کوم چې یوازینۍ لاره ده چې دوی فکرونه
تر اوسه پورې داسې کمپاینونه په ولسوالیو په کچه البته ترسره شوي دي، تر څو خلکو تاسو آګاهي ورکړي. او کله چې تاسو کمپاین ترسره کړی دی، د خلکو استقبال څنګه دی، خلک برخورد څنګه دی، دا په ټولنه کې دا شی چې تاسو آګاهي ورکوئ دا د جذب وړ ده، خلک په دې باندې عمل کوي، وروسته تاسو څه تغییر احساس کړی دی؟
ترشي درته که زه خپل د ځان په اړه درته وایم، ما چې مثال کوم دفتر کې کار کړی د خپل ډبلیو ایچ او دفتر سره ما کار کړی، او زه چې کله ساحو ته تللم همداز ما وظیفه وه چې زه باید هغوی ته دا توصیه ورکړم چې مثال ماشوم ته څنګه شیدې ورکوي، ماشوم سره څنګه برخورد باید وکړي، ماشوم سره مثال د دغه وړکیتوب نه تاسې څنګه رویه کوي، هغه همغسې عادت کېږي، هغه د ما وظیفې مطابق ما دا کارونه کړي دي. مګم داسې څه خاص کمپاینونه ما نه لیدلي. مثال یو څوک په یو دفتر کښې چې کار کوي هغه ځي په ولسوالیو کښې دا کمپاین کوي، هغه خپل د وظیفې له طرفه چې دا مجبوره ده چې باید دا کار وکړي. ما خپله دغه کار کړی ده د دفتر د خوانه، او نور څه خاص کمپاینونه نه دي.
بلې، د دې نتیجه څنګه وه؟ څومره تغییر تاسو بیا احساس کړی وروسته داسې خپرونونه یا برنامونه چې تاسو اجرا کړي دي؟
ولا په دې کښې موږ خپله ډېر تغییر ولیده. کومې ساحې ته چې زه خپله تلم هغه داسې نه و چې زه په ورغلم او بس هغه به بیا مو همداسې پرېښوده، هغه به موږ تعقیبه وشي چې اوده مثال هلته څومره مثبت نقاط راغلي دي، څومره اضافه شوي، څومره کم شوي دي. هغه موږ کوم ساحې چې موږ خپله دا ټرېننګ ورکوو په هغې کښې موږ ډېر تغییرات ولیدل، او مثبت تغییرات مو ولیدل، او خلک هم ډېر خوشحاله وو. او بیا مثال لکه په کوم ډبلیو ایچ او دفتر کښې چې موږ کار کوو هلته یوازې نه ده چې مثال څنګه ماشوم ته شیدې ورکول شي، څنګه د ماشوم سره برخورد وشي، نه یوازې ده، بلکې دا هم و چې مثال په کور کښې یو فامیل خپل د خاوند سره یا خاوند د مېرمن سره راضي نه وو په ژوند کولو کښې، یا جنجالونه یې تر منځ وو، نو دوی بیا موږ مجبوره کړه، دوی موږ تشویق کړه چې راځي دفتر ته خپل مشکلات ووایو، او هغه ته موږ خبر د حل لاره جوړول، یا یو طرف یا بل طرف مطلب دلته دوی ته موږ د حل لاره جوړو. نو دا هغه کمپاینونه موږ ولیدل چې دوی راتلل دفتر ته، هغه خلک ته اجازه یې نه درلوده، بس د هغې نه بیا دوی راغله دفتر ته، دوی مشکلات موږ حلول، بس دومره چې زموږ په وسه یې موږ وکړي.
بلې، ډېره زیاته مننه. زه به د خپرونې سره د اړیکې شمېرې اورېدونکو ته ووایم، دوی کولی شي له دې شمېرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره مطرح کړي. له خپرونې سره د اړیکې شمېرې دي 0995 45 40. د خپرونې بله شمېره ده 0200 23 25. بلې اورېدونکی لرو، اورو څوک دي او له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ بلې، السلام علیکم.
سلام علیکم، جو پخیر.
بلی، سلام علیکم، میرابانی، چوگی هستی، لکم زید خماری کنی ولی؟ بلی،
جعفری له هلمند نه اړه کینول.
بله مهرباني. بل نوم هم بله متوجه نشم مهرباني یو ځل نوم بیا راتوې.
جعفری.
بله جعفری صاحب. بله مهرباني له هلمند ولایت څخه. بله مهرباني. بله جعفری صاحب مغه غوري.
بله
بله جعفری صاحب مهرباني وکړئ چې تاسو غواړم پښتنه لری کنه نظر لری مهرباني وکړئ.
السلام علیکم زما د من منی خور صدا پښتنه په یمن کې دا یونانی د وخانی اندیر زیات دي یعنی دا خلک دا ته دا وی کی دا د خور نظر باندې غواړم.
بله بله ساسو بله ساس پختنه وخت ساتمن به زمنګ ملمنه تاسو جواب کی منه نه تاسو لري کسخ. بله 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 د دې پختنه بیا تاسو تکرار کوم روسا یو بل اوریدم کله ور دوه ورځې دې پختنه څه د ورس تاسو سره ګرځو. بله السلام علیکم. بله اسما غاوري. بله مستاسو غږ زاورم مهرباني وکي. بله پښتنه لري څو ګیست. بله سلام علیکم. الو
و پښتنه لرو پښتنه دغه موږ وڅنګ کې خو ډاکټر هم تم کار نه کوي خو دا نه یو نصالي د ګټرا کې موږ د شپې کوزې به یو ورس منظور ور شي سوو پر تاسو دا نه ته موږ خپل دماغ نه سلاف شارته شارته چې تللو هغه یو ساعت یو نیم ساعت لارو ډېر مشکل مو د پاره زنانه مریضي د پاره دي ته اوس روغتیايي کلینیک کې هم کار نه شته.
او به خې نوم هم څه دی او کوم ځای څخه مړی کنیولې وه؟
فیدوکی
نن دا ناوی ولسوال نه ډیر مننن وکیل رو ژوند سيادت من ان شاء الله تاسو پختنه جواب وي. بل اوریدونکو هم لرو او څوک دی. بل السلام علیکم.
السلام علیکم.
بلې سلام علیکم. بلې بفرمایئ کی اسین اس کجو تماس گرفتین؟
السلام علیکم خوای منتظر سلام علیکم به شما به ډاکټر صاحب محترم مهمان شما.
بلې سلام علیکم اخونزاده صاحب بفرمایئ.
از مهمان محترم شما سلام.
بلې بفرمایئ.
سوال کن زبده و دی دایو وای انت دا افغانان چې دی اکثر چې دی دا د کلو کلو څخه دا ریواج دی چې دا چې دې په کورو کې څه دا ګانس نه سېدم څه چې معنا دا لادات ورکړي به خطر دا چې یو ځانګړی مشکل دی چې هغه د کلی راځي چې و څه کو دا ځابونه کې کې دا څه دا معنا دا خلک چې هغه دې تاکسي د ولادت کلینیک ته مراجعه کوي. بیا په کلینیک کې داسې قابلي دوی پنځه سال مسې داس وایي دا قابلګي ما تجربه نه لري دا تجربه نه لري دوی چې داس څخه پالغه سي یو ځای مقرر شي بله کاربه نه لري دا مریض ښځې چې ودي ته راشي یو څلور پنځه ولس خو د دې لاسه په تلپات ځي بعد بیا روبال سره ولي ما دا کوم یو کم تعلمان سره د خپل دی باندې پیسې چې سامه ولادت وکړي د مېرمنې سره ما سوال دا چې دا تجربه قابلیت ولي یو ځای مقرره وي ولي یو تجربه نه کړل د سره کار نه کړي چې د تجربه
باز دې دایمه لیکارو ډیر مننه بای. بله تاسو پختنه واخستل ات منه تاسو پختنه تزو وایز منګ مل منه. بله بله غریز می لومړی به د خغلی جعفری پختنه ترشل لمن ورځ خو دې پختنه دلوده د یونانی دواګانو پاړه زوړم د پختنه سیمه مطرح کوم چې علت څه دی چې خلق دې ته د رسمي یا طبابت او اند او سنید اثر تبابت موجودیت سره سره خلک به ام یونانی دواګان ته مخه کی. آیا په ځینو سیمو کې بشکره ده دی ویل کی چې الته داسي د روختونونه نشته سیر روختي مرکز نشه خلک مجبور دي لمجبوریت لمخه دلته مخه کړی لمن ولایت کې ساسو لیدر دی حال څه دی تاسو خود ځکه سیمه کې استی
په هلمند ولایت کې د یونانی دواګانو په اړه زه وایم او بلتم د یونانی دواګانو زاینه موږ لرو یا مثال هغه نفر چې د یونانی دواګانې خرڅوي هغه لرو خو زما په نظر یونانی دوا هم کار کوي د مریض لپاره. دا زه د تجربې نه درته وایم. زما خپله مور د یونانی دوا دوانه ډیره استفاده کوي نسبت د تبابت د ډاکټرۍ د دوانه دغه په دې خاطر مثال زما په نظر یو مریض چې سو مریضې لري مثال فشار د شکر د بل د بل د بل د ډاکټرۍ په دواګانو کې داسې یو شی ده چې مثال که موږ ووایو یو مثال یوه دوا ده دا د شکرې لپاره فائده کوي مګم په عین وخت کې چې هغه مریض د فشار مریض لري هغه لپاره ښه نه ده ډېر وخت داسې زما خپل مور د ډېرې خاطر مې یوناني دوا ډېره کاروي چې مثال د شکر مور شکر
یعنې تاسو غواړئ وایي چې دا د یوناني دواګانو د کارولو علت په هلمند ولایت کې روغتیایي خدماتو د نه لاسرسي علت نه دی دا خلکو خپل غوښتنه ده
نه نه دا د خلکو خپل غوښتنه ده یو غټ علت یې همدا ده چې ډاکټرۍ د دواګانو چې دی مثال یو چې شکرې ته فایده کوي هغه بل مریضې ورته نور هم خرابوي نو دا یوازینی علت دا چې د یوناني هوا دوا بیا کاری چې هغه فشار ته هم ګټه کوي شکرې ته هم مثلا ګټه کوي چربي ته هم ګټه کوي نو هغه غټترین او بهترین علت یې چې دا ده
بلی خغری وکیل ناوی ولسوالی څخه دوی د ډاکټرانو او د روغتیایي خدماتو کارکونکو د کمکاري څخه شکایت درلود دوی ولې چې په دغه وزینو مراکزو کې چې دوی دي خدمات خلکو ته باید رایه کې هغه نه رایه کې نه وړاندې کوي نو له دې امله خلک هم دوی نه شکایت لري او مریضان هم ډیر کله زړه نه کوي چې مراکزو ته مراجعه وکړي ځکه دوی وایي چې دوی اصلا راضي نه دي له دغه خدماتو له وړاندې کولو له بهیره تاسو څه فکر کوئ چې د خلکو ستونزې څونه جدي دي او باید روغتیا پالان دې ته توجه وکړي او خلکو ستونزو ته ځکه یو خوانه کې د کارکونکو کموالی وي بل خوا د هغه تاسو معلومه ده چې په د هلمند په څیر په نورو ولایتو کې هم البته مشابه ستونزه موږ دا لرو چې خلک په ډېرې ستونزه یو مرکز ته ځان رسوي د ناامنۍ له امله ترانسپورتي ستونزې چې لري او اقتصادي ستونزې چې لري بیا وروسته که دا خدمات نه رایه کېږي دا به څونه جفاوي د خلکو سره
په دې اړه زه غواړم چې خپل نظر شریک کړم لکه په ناوی ولسوالۍ کې یا په نورو ساحو کې د هلمند په ولسوالۍ کې په هر ځای کې کلینکس شته او دا چې مثال په کې څوک سم کار نه کوي هغه د هغوی خپله ګناه ده دا ځینې ده چې مثال څوک نن ورځ لري سبا ورځ نه لري دا دنیا لري او هغه دنیا نه لري هر څوک مجبور ده چې خپل ریسپانسبلټی چې ورته وایي یا خپل مسؤلیت ډېر په صداقت سره مخته بوځي او دا چې مثال د کلي خلک دې نه شکایت لري لکه ما چې مخکې یادونه وکړه بعضې خلک دي چې هغوی په دې کې مشکل لري چې زما ښځه دې مثال ډاکټر ته یا شفاخانې ته نه ځي د هغوی د لاسه کې دي او بعضې خلک چې غواړي چې خپل د کور ښځه یا خپل خور یا خپل مور تر شفاخانې ورځي او هغه ته نه
تجربه نظر مثبت تجربه لري برعکس اغوی بیا نرسانو او ځینو قابلو پر کړنو باندې وکیدل د دوی ول چې دوی تجربه ډیره کمه ده تعلیمات ډیر کم لیدلی او دوی د میرمنو ژوند له خطر سره مخ کیږي د ولادت په وخت کې واقعا څونه د ستونزه جدیده ده د تعلیم برخه کې ځکه په لرو پرتو سیمو کې ماتاسو شدید اړتیا لرو روغتیایي کارکونکو ته او وروسته بیا ځینې کسان راځي ل ډیر کم تعلیم او تحصیل سره ځي الته روغتیایي خدمات وړاندې کوي دا ډیر حتی د خلکو د حیات سره لوبې کول دي ځکه د ژوند خطر متوجه کیږي که دوی کافی تجربه ونه لري
دا واقعیت خبره ده چې موږ ټول سوالي کې د یو څوک لرو چې تجربه یې کومه ده ما خپل د تعلیم د کچې نه استفاده کوي سو استفاده کوي زه خپل دا نظر لرم زه خپل په دې عقیده یم هغه څوک چې سم کار نه کوي مقابل کسې حق لري ځکه هغه پیسې مصرفوي هغه زحمت باسي هغه نو غواړي چې د مور د خور یا د اولاد ژوند خراب شي هغه حق لري چې د دې کار نه شکایت وکړي هغه حق لري چې تر ادارو پورې ځان ورسوي او شکایت وکړي په فلان کې ځای کې فلان کې کس د دغه لیاقت نه لري دغه باید کار ونه کوي او اداره مجبوره ده چې هغه څوک مثال په کلی کې سم کار نه کوي او دوی زه خپله د دې طرفدار نه یم چې د واسطه بازی نشو استفاده وکړي یا مثال وایي چې زه خود رئیس لوري ما هغه باید ما واخلي په ناوي یا په بل ځای کې د ما مقرره کې چې زه خپل د یو ذره تعلیم نه سوء استفاده وکم او زه پیسې وګټم. زه دې بالکل خلاف یم. هر هغه څوک چې خپل مریض یې شفاخانه ته او هغه هلته سم مراقبت د مریض نه کېږي دوی حق لري چې ووایي چې فلانکی کس په فلانکي ځای کې چې کار کوي حق د دغه کار نه لري. دوی د شکایت حق لري او دوی په دې کار کې زور سره یم. شکایت لري دا غنه زور سره یم. زه تر ادارو پورې بیایم. زه تر هغه کسه پورې بیایم چې دوی غږ باید واوري. دوی غږ باید واوري چې دوی د غږ باید
هلمند ولایت په کچه دغه ظرفیتونه څونه دي اوس هم په روغتونونو کې او د روغتیایي خدماتو په مرکزونو کې د ښځو حضور څنګه دی؟ البته د کارکونکو چې ترڅو خلکو ته معیاري صحیح خدمات وړاندې کړي. آیا هلته تروسم ښځې دې ته زرخه کوي چې لاړ شي په لرو پرتو سیمو کې او ولسوالیو کې روغتیایي خدمات وړاندې کړي؟
او ډېر فیصدي خلک مونږ لرو چې هغه یو فعلاً په ولسوالۍ کار کوي او ډېر خلک مونږ لرو چې غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. ځکه یو خو د وظیفې د نه لرلو د بدبختۍ دوی غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او بل د بعضې خلک مثال مونږ څو رقمه خلک لرو بعضې خلک د دې دا کوشش کوي چې دغه څه چې زه ځان سره لرم دا زه باید انتقال کړم بل چاته. بعضې خلک وایي چې دغه څه چې زه ځان سره لرم د دغه نه زه باید استفاده وکړم مثال پیسې وګټم. بعضې خلک وایي چې دغه څه د ځان سره لرم زه باید مثال دونه خواري چې ما کړې ده زه باید یو وظیفه ولرم تر څو په عین وخت کې ځان ته مو فایده ورسوم او په عین وخت کې یو بل چاته دغه خپل د څه چې ما ګټلې ده دغه نه زه باید بل چاته ګټه ورسوم. نو څو رقم خلک مونږ لرو ډېر خلک دي چې اوس مثال د وظیفې د بدبختۍ له خاطر غواړي چې لاړ شي په ولسوالۍ کې کار وکړي. بعضې خلک د دې نه وایي چې هغه خلک مونږ ته ضرورت لري باید مونږ هلته کار وکړو. بعضې خلک خپل شخصي مقصد لپاره غواړي چې په
مرکز مقدمه شکایتونه مطرح کړل چې ډېری مرکزونه په مرکز لخکرګا کې او یا مرکزی سیمو کې جوړ شوی دی او دلته لاسرسی خلکو ډیر ستونزمن دی ځکه لارې بندې دي جګړو له امله او نام نم د سیمې دوی ژوند له خطر سره مخ دی کله چې دوی مرکز ته راځي.
خپل روغتیایي مرکز خو هغه کوم مسولیت چې دوی د دوی تر سره کړي مثال په هر ځای کې په هر کلی کې باید دوی روغتیایي مرکز جوړ کړي هغه کړي او دا معلومه خبر د وخت چې دوی روغتیایي مرکز په یو ځای کې جوړي نو هغه ته بیا پرسنل ته ضرورت دی دا رقم. نو مثال خپل روغتیایي مرکز د خپل مسؤلیت تر سره کړی دی چې په هر ساحه کې روغتونونه جوړ کړي دي او بل پرسونل چې مثال غواړي هلته کار وکړي لکه مخکې چې ما وویل څوک د شخصي فائدې لپاره څوک بل چا د فائدې لپاره غواړي هلته کار وکړي. او خبر د امتیاز تر کومه چې زه معلومات لرم که د دفتر دخوا مقرر کیږي که د پیادامه دخوا که د هر خوا نه مقرر کیږي نو ستناسه امتیاز لږ زیاتې په نظر کې نیولی ځکه لکه د شرایطو د نکاح شرایط سم نه دي. یو څوک مثال شرایط سم نه هغه هلته ته غاړه ایښي او دا وایي چې زه هلته کار
کوم. بلې اغلې عظیمي که په لنډه توګه راته ووایي ځکه وخت هم کم دی چې څونه سیمې خلک څونه تشویق شوي دي چې تر څو دوی خپل لوڼې ولیږي تعلیم او تحصیل ته تر څو راتلونکي دوی وکړی شي هغه خپل سیمې ته خدمت وکړي په لنډه توګه ځکه وخت کم دی.
لکه څنګه چې اوس ډېر خلک تقریبا 90% 95% خلک د وظیفې او د تعلیم او د دې شانو په قدر باندې ډېر پوه شوي دي نو تقریبا 80% خلک کوشش کوي چې دا چې مثال ما تعلیم کړی ما زحمت پاسلی د دې نه استفاده وکړم هغه که بیا په مرکز کې هغه که په ولایت کې او که په ولسوالۍ کې. زه لکه خپل ځان که مثال کې درکوم ما ډېر زحمت پاسلی
نو زه غواړم چې دغه زحمت نه مې د استفاده وکم، نه چې ما زحمت باسلې او په کور کې نم، نو زحمت مې زه غواړم چې دا زحمت مې نور ته انتقال کړم، هغه چې بیا په ولایت کې که په ولسوالۍ کې
بلې غلیس سوما عظیمی مدنی فعاله او ډاکټر په هلمند ولایت کې په خبرونه کې ساسو لګړون څخه یو نړۍ مننه. بلې ډېره مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بست خبرونه ته راتلونکي خبرونې مو په لوی الله سپارم.